بیا زده رادیو ماخامنه خبری مجله ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به د هیواد د وروستیو امنیتي تحولاتو او افغان ځواکونو ته د اوښتو انساني تلفاتو په اړه جزئیات واورئ. همدا راز واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا لګول شویو تورونو ته د رد ځواب وایي. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا نیم ساعته خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. راسره اوسئ په دې خپرونه کې پر یادو شویو مطالبو سربیره نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو لومړی فرشته جلال زی ته غوږ شئ چې خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر به په شفاف ډول پر مخ ولاړ سي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې د کلي خلک وایي په وحشت کې ژوند کوي. د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د اعتصاب دوهمه ورځ وه. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي که د سوریې په شمال کې کورد ملیشه له موافقې سره سم عمل ونه کړي، هلته به د انقرې پوځي عملیات په پخواني شدت پیل سي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر به په شفاف ډول پر مخ ولاړ سي. د کمیسیون مشري هوا علم نورستانی په کابل کې نن خبریالانو ته وویل چې څارونکي د دوی ټول کارونه په کلکه څاري. د تېر یک شنبې په ورځ جمهوري ریاست ته د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ادعا وکړه چې د کمیسیون ځینې کارکوونکو او د کورنیو چارو وزارت یو شمېر عسکرو د معلوماتو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو د ملي مرکز قلف مات کړی او ورننوتی دی، خو د کمیسیون مشر نن دا خبر رد کړ.
هر هغه څه چې دلته کېږي ستاسې سره شریکوو. هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو رایو ته احترام ونه لري او یا دا چې دلته د کوم جرم یا د کوم تخلف مرتکب شي د هغه سره جدي چلند ته بدمن کوو او دې ته هم ژمن یو. اما دا ټول هغه څه دي چې باید وڅېړل شي، ولیدل شي.
نورستانی وویل چې د معلوماتو په سیستم کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده سوې. د دې خبر نور جزئیات ورسته اوریدلی سي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې د کلي خلک وایي په وحشت کې اوسي. د دې کلي یو شمېر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې په کلي کې ژوندي پاتې کسان په سخت ناوړه رواني حالت کې دي او د وروستۍ حادثې تر فشار لاندې وخت تیروي. د دې کلي یو اوسیدونکی رحمت الله وایي
وخه بارټو کې راټولولې سوي دی پکې آیله چې تقریبا یو درې کسان تقریبا د سیو سل متر له یو نیم سل متر اخوا پټو کې پراته وو. ماشومان ټول دا وښ دانه داسې ماشومان پکې چې هغه ټول نه کاله نه لس کاله نه یو لس کاله نه دوه لس کاله نه.
په هسکه مینه ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ د لمانځه په وخت په جومات کې چاودنه وسوه چې تر یو سلو لس زیات ملکي وګړي پکې ووژل او زخمیان شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې دا حمله وغندله او ویل چې عاملان تنظیمونکي او تمویلونکي باید وپیژندل سي او محاکمه سي. د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د اعتصاب دوهمه ورځ ده. له دې امله زرهاو زده کوونکي ښوونځي ته له تګه پاتې شول. په الینګار کې ښوونکو ویل چې له دوی سره ژمنه کړې وه حکومت چې یوه یوه نمره به ورویشي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. په الینګار ولسوالۍ کې د اتیا ښوونځیو یو زرو څلور سوه ښوونکو اعتصاب کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې دوی به دا ستونزه حل کړي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي چې وسلوالو طالبانو نن د لشکرګاه ښار ته تر لسو زیات راکټ ورتوغولي دي. ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې ډېر راکټ په لشکرګاه کې د پولیسو د 505 زون پر قومندانۍ لګېدلې دي. یوې پټې سرچینې د ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو راکټي حملو کې دوه امریکایي عسکر زخمیان شوي دي، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاندویانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې او دا خبر خپلواکو سرچینو هم نه دی تایید کړی. په غزنی کې چاودنه کې پنځه ماشومان وژل شوي او زخمیان شوي دي. چاودنه د ازادي راډیو د خبریال په حواله د غزنی ښار د کولالانو په سیمه کې شوې ده. د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د ازادي راډیو ته ویل دي چې نن په دریو بجو د دوی روغتون ته دوه مړي چې کوچنیان ول او درې زخمیان ورول شوي دي. او ډاکټر همت ویلی چې د یو زخمی روغتیایي وضعیت هم سم نه دی، تر اوسه په دې اړه د دې حمله مسولیت چا نه دی اخیستی. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي که د سوریه په شمال کې کورد ملیشه د امریکا په منځګړیتوب له شویو موافقې سره سم عمل ونه کړي، انقره به هلته پوځي عملیات په شدت جاري وساتي. رجب طیب اردغان نن روسیې ته تر روانېدو مخکې په انقره کې خبریالانو ته وویل چې د کوردانو د خلکو د ژغورنې ډلې وای پي جي باید له سیمې ووځي تر څو ترکیه ته زمینه برابره سي چې هلته مسؤونه سیمه یا امن سیمه رامنځته کړي. د عراق حکومت ویلي چې په څېړنو کې ورته جوته سوي چې په بغداد کې د حکومت پر ضد په وروستیو اعتراضي مظاهرو کې 155 تنه وژل سوي دي. د عراق د حکومت د دې څېړنې پایلې نن خپرې شوې. د څېړنې کمیټې وویل چې 149 ملکي وګړي او 8 امنیتي ځواکونه په دغو اعتراضونو کې وژل سوي دي. د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د عراق په پلازمېنه او ځینې لویو ښارونو کې خلکو د بیکارۍ، د دولتي خدماتو د کمزورتیا او د اداري فساد پر ضد مظاهرې وکړې. په څېړنو کې موندل سوي چې اکثر کسان چې د مظاهرو په ترڅ کې وژل سوي ول په سر او ټټر په مرمۍ لګېدلي ول. او په قزاقستان 14 وګړي په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې په ملاتړ په جنګېدو تورن ول او نن د هغه هیواد په پلازمېنه نور سلطان کې محاکمه سول. یو مشکوک وګړی چې زخمی و له روغتونه د ویډیو له لارې د محاکمې جریان ته حاضر سوی و. څارنوالانو هغوی په تروریستي فعالیت، د وګړو په استخدام، د توریزم لپاره په تبلیغ او جدي جنایتونو تورن کړی دي. رپورټونه وایي د قزاقستان حکومت سلګونه خپل اتباع تر اوسه د جوسن په نوم په خاصو عملیاتو کې له سوریې بیرته ستانه کړی دي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په راپورونو کې به په کندوز او روزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو د درنو تلفاتو په اړه جزئیات واورئ.
دغه د قوم رئیس د پوهنې بدلېږي، رابدلېږي او دا کار پر مخ نه دي. اوس امیرینو د مکتبو دا پلان وکړ چې موږ مکتب بند کړو، شاګردان به نه پرېږدي تر هغې چې موږ نمره رانه کړي.
په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره د ثبات او همپالنې د ټیم هغه ادعاوې ردوي چې ګنې د دې کمیسیون د یوې مهمې څانګې قفل مات شوی دی. په داسې حال کې چې د سولې هڅې بیا پیل شوي، افغان حکومت یې په دې شرط چې د دې بهیر مشري به افغانان کوي هرکلی کوي. او د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د ښوونځیو ښوونکي وایي تر څو چې د کورونو نمرې ورنه کړل شي خپل کار او درس ته به نه ځي. که تر پایه راسره اوسئ، نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. له کندوز او روزګان ولایتونو څخه د افغان ځواکونو د درنو تلفاتو په اړه راپورونه رارسیږي. ویل کیږي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو په حملو کې ملي پولیسو ته مرګ ژوبله درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. او همداراز له روزګان ولایتونو څخه هم ویل کیږي چې لسګونه افغان سرتیری په ګیزاب ولسوالۍ کې د طالبانو په حملو کې په هغه عملیاتو کې وژل شوي دي چې افغان ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. لومړی ورځو کندوز ولایت ته د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی او د ملي پولیسو د تلفاتو په اړه جزئیات راکوي. آریان صاحب،
مننه تکل سره زه خپل سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکوله، تیر شپه یوولس 12 بجې د علي آباد ولس د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د ارزبیګي په کلي کې دلته وسله والو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په پوستي برید کړی. د یو امنیتي منبع په وینا چې په دغه برید کې 12 تنه سیمه ییز پولیس او ملي پولیس وژل شوي دي. یو دولتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط او د غږ د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر شپه د ارزبیګي د علي آباد ولسوالۍ د ارزبیګي کلي په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو په پوستي تر سره شوی ده، چې په پایله کې ولستانه سیمیز پولیس او ملی پولیس وژل شوی دی او درته نام ټپیان شوی دی. دغه منبع ازادي راډیو ته ویل چې سیمه ته د کومکې ځواکونو پر رسیدو سره وسلوال طالبان له سیمې په شا شوي دي او دا مهال دغه سیمه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د ملي پولیسو د تلفاتو په اړه کندز ولایت څخه راپور راکو. د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سیمه ایز چارواکي وایي افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبله په تیرو دوو ورځو شپو کې د جګړې پر مهال اوښتې. دوی زیاتوي چې په ګیزاب کې درنه جګړه اوس هم روانه ده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات لري.
د اورزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ځایي چارواکي وایي دغې ولسوالۍ ته له نورو ولایتونو څخه سلګونه طالبان راغلي او هڅه کوي چې یا د ولسوالۍ سکوت کړي. د دغه ولایت مرستیال والی سید محمد سعادت نصری نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو او شپو کې د جګړې پر مهال لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې او یو شمیر نور وسلوالو طالبانو له ځانونو سره وړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال تر سلو زیات وسلوالو طالبانو ته هم تلفات اوښتې.
دا وی لاس اورګل دي چې د سکر سوې دي پلیس ملي او محلي او پنځه وشته سانه دا رقم زخمي شهید او اسیر لرو د او پلاس دي.
حجی قدرت الله رحیمی چې په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استاد دي وایي د یادې جګړې پر مهال تر ډیر شو پورې امنیتي سرتیری وجل سوي خو د ټپیان اولاد رکېدو پاک لکره معلومات نه لري. بلخوا یو دولتي باوري سرچینه وایي چې په یاد ولسوالۍ کې 15 کمانډو سرتیری د وسلو او مهماتو سره نه درک دي. طالبان ادعا کوي چې ګیزاب ولسوالۍ کې د لسګونه کمانډو سرتیرو ترڅنګ زیات شمیر نور سرتیرو ته هم مرګ ژوب لاړولې ده. خو د اورزګان ولایت مرستیال والی وایي سیمې ته د 215 متل کلي اردو د کومندان په ګډون ګڼ شمیر نور لوړ پړي چارواکي او ځواکونه تللې دي او ډیر ژر به وضعیت کنټرول کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو په ملي مرکز کې هیڅ راز لاسوهنه نه ده شوې او په دې اړه شوې ادعاوې بې بنسټه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې هغه تورونه هم ردوي چې ګنې د کمیسیون کارکوونکي او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر سرتیري د معلوماتو ملي مرکز ته ننوتي دي. د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو تورونو ځواب ووایه چې ګنې دوشنبه شپه مهال یو شمیر سرتیرو او د کمیسیون کارکوونکو لخوا د معلوماتو ملي مرکز قفل مات شوی او په سیستم کې لاسوهنه شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سشنبې په ورځ وویل په دې اړه خپرې شوې اوازې بې بنسټه دي. د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب وایي د ډیجیټل مرکز د دوه پوړیز ودانۍ چې په لومړي پوړ کې یو روزنیز مرکز او په دویم هغې کې د معلوماتو ملي مرکز دی د عمومي دروازې قفل چې غیر حساس موادو کې راځي د کمیسیون د دارالانشا ریاست د امنیتي سلاکار په مشوره د دې لپاره مات شوی چې د ساتونکو ساړه شوي وو.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر علي احمد عثماني له سمیم او د ولسی جرګې له یو غړي سره راغلل. دوی د معلوماتو ملي مرکز ته ولاړل. هلته اچول سوي قلفونه یې وکتل. د دې قلفونو سریال نمبرونه چې دوی سره وو پرتله کړل. ویلیدل چې هیڅ لاسوهنه پکې نه ده سوي. دوی ډاډ ترلاسه کړ او بیرته ولاړل.
د انتخاباتو کمیسیون دا تور هم رد کړ چې ګنې د معلوماتو ملي مرکز ته سرتیر یو د کمیسیون کارکوونکي دننه شوي او په سیستم کې لاسوهنه کړې ده. خغل اورنگزیب وای در ملوک یا هغه شرکت چې د انتخاباتو د الکترونیکی برخې ټول مسؤلیت په غاړه لري، دوی ته ډاډ او تضمین ورکړی چې په سیستم کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده شوی. خو آیا په نیمه شپه د داسې یو مرکز د قفل پرانستل له اصولو سره برابر عمل دی؟ د افغانستان د روڼتیا او پر ټاکنو د څار مؤسسې اجرایي رئیس حبیب الله شینواری وایي اړینه وه چې د وضعیت او موضوع حساسیت په پام کې نیول شوی وای، خو که چیرې د معلوماتو ملي مرکز کې لاسوهنه شوې نه وي د ټاکنو پر روڼتیا او مشروعیت اغیز نه لري.
دا ډیره ظاهري موضوع ده، د کوم ټیم چې اوس اعتراض لري باید دومره انعطاف پذیری ولري، قانون ته باید درناوی ولري، ملي پروسې ته درناوی ولري، او ګوري چې وخت چې په خپلو سترګو ورته ثابتېږي چې نتایجو باندې لاسوهنه نه ده شوې، یعنی اساس او موادو ته لاسرسی نه دی ترسره شوی، او قصدي او عمل نه، یو سهوه یو عمل ترسره شوی او د یو ضرورت پر اساس باندې. زه فکر کوم د انتخاباتو هغه ټیم باید دغه انعطاف پذیری ولري.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي دوی ډاډ نه دی ترلاسه کړی چې ګنې د معلوماتو په ملي مرکز کې د لاسوهنه نه وي شوي او باید د دې خبرې تضمین ورکړل شي. بلور ته بیا د ولسمشرۍ نوماندانو شورا د جمهوري ریاست انتخاباتو د رای شمیرنې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او زیاتوي په دولت کې د حاکمو ټیمونو ترمنځ د رای شمیرنې پر مهال دا ډول ټکر نه یوازې دا چې د انتخاباتو تخنیکي او حقوقي برخه له ننګونو سره مخ کړي، بلکې د دې ملي پروسې په اړه عامه افکار هم زیانمن کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د تل پسیر یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې دا پروسې تر دې ځایه په بشپړه روڼتیا مدیریت کړي او له دې وروسته هم هیڅ اړخ ته اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني لاسوهنه وکړي. امید زهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
د انتخاباتو په مسایلو کې پاتې کیږو. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دننه د جګپوړو چارواکو ترمنځ اختلافونو اندېښنې راپورته کړي دي. ویل کېږي چې ګنې د کمیسیون د جګپوړو چارواکو ترمنځ اختلافونه ښایي د کمیسیون پر چارو منفي اغیز وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون که څه هم د په کمیسیون کې دننه اختلافات ردوي، خو د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي د کمیشنرانو ترمنځ اختلافونه شته او دا موضوع د اندېښنې وړ ده. امید ظاهر مل چې د انتخاباتو اړوند مسایل تعقیبوي یو ځل بیا.
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې اختلافونه د مشرتابه تر کچې رسیدلي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي دغو اختلافاتو د عامه خلکو او په انتخاباتو کې د ښکېلو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید آزادي راډیو ته وویل د جمهوري ریاست د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه د کمیسیون د غړو ترمنځ واحد نظر نشته.
په دوه قدم کې د دې کاري او مسلکي برخورد د دې تم یا ایجاب کوچې دی باید نوې تعدیل شوی تقریبا خلاص اعلان کړي. څو ورځې تیریږي چې د لویستون له میزان را پدې خو ولې تر اوسه په دې سره شوی نه دي چې څلور لومړنۍ پایلې اعلان وي او څلور وروستۍ پایلې اعلان او څه کړي دې تر وخت پر سره کوي.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده بیا وایي د کمیسیون غړي په یو شمېر برخو کې اختلاف لري او همدې ټکي ټاکنیزو ټیمونو ته له وخت د ناوړه ګټنې زمينه برابره کړې ده. دی وایي دا اختلافونه کولی شي منفي تاثیرات ولري او د کمیسیون باور تر پوښتنې لاندې راولي. دا اختلاف په پای کې انتخاباتي ټیمونو ته زمينه برابروي چې د ځان په ګټه ترې ګټه پورته کړي. یو شمیر ناتایج شوي راپورونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف لمخې موجود و، خو کله چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نامعلومې مودې ته وځنډېدي د دې اختلافاتو نښې نښانې تر یوه حده روښانه شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ د شنبې د ورځې په ماښام په هغه ورځ چې دې کمیسیون باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي وای وویل د تخنیکي ستونزو، د وخت مدیریت او د رایو په شمیرولو کې د دقت له امله ونه توانېدل چې د انتخاباتو لومړني نتایج په ټاکلي وخت اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بلغړي محمد عبدالله وویل سره له دې چې تخنیکي ستونزې نشته، خو د یاد کمیسیون چارې په ځنډ سره مخ ته ځي او له همدې امله د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان وځنډید. دغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډیدو له امله له خلکو بخښنه وغوښته، خو محمد عبدالله دا بخښنه د هغې شخصي نظر وباله. ښاغلي عبدالله رسنیو ته وویل کدی د اغلی نورستانۍ پر ځای وای په دې برخه کې به یې مسؤولان عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي وای. د انتخاباتو د کمیسیون د اطلاعاتو د مرکز د قفل د ماتېدو په اړه هم د کمیسیون له ادرسه جلا جلا نظریات خپاره شوي وو. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي اورنګزیب د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د کمیسیون د غړو ترمنځ هر ډول اختلاف رد کړ او ویل دوی په همغږۍ سره خپلې چارې مخ ته وړي.
د کمیشنر صاحبانو په منځ کې هیڅ نوع اختلاف نشته، الحمدلله بهترینه هماهنګي لري. مونږ ښه هماهنګي خپل منځ کې لرو. تر اوسه پورې چې د انتخابات په ښه شکل باندې مدیریت شوی دی او ټول خلک د دې نه وایي چې دا ښه انتخابات وو، دا د کمشنر صاحبانو د وحدت او د اتحاد نتیجه وه.
انتخابات خپلواک کمیسیون وای کمیسیون په انتخاباتو کې رونتیا او خلکو ته د معتبرو پایلو اعلان ته ژمن دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت د هسکې مینه ولسوالۍ د جودري سیمه په جماعت کې یو درنه چودنه وشوه. د دې چودنې په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. سیمه ایزو خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د مړو شمیر له اویا اوښتی دی، خو تر اوسه پورې هم د مړو دقیقه شمیره نه ده معلومه شوې. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام همدا شیبه په همدې سیمه کې دی او د ټلیفون په مستقیمه اړیکه ورسره وصل شوی یو. اکرام صاحب، تا خو جودره له نږدې ولیده، دلته وضعیت اوس له دې خونړۍ چودنې وروسته څنګه دی؟ خلک څه وایي د تلفاتو وروستی شمیر د ټپیانو له تصفیې وروسته، او وروسته له دې چې معلومه شوه چې ټپیان ښه شوي یا رخصت شوي له شفاخانې نه، او هغه کسان چې په نازک حالت کې وو د هغو دغه ټوله کیسه لطفا راته ووایه چې هلته اوس څه روان دي؟
مننه تکل صاحب. لک تر لګه لسلوی خو کورنۍ و جوړ دا کوچنی کلی چې له جلال آباد ښار شاوخوا 15 کیلومتره په واټن کې پروت دی. په دې سیمه کې د پیښې نن 15 ورځ وه، خو خلک لا هم د ویر په ټغر باندې ناست دي. همدا اوس چې زه دلته په کومه دیره کې ناستیم، ټول خلک راټول دي او په کټونو کې شاوخوا ناست دي او خپل ویر او خپل غم جاړي. نن هم د هغه ټپیانو نه چې په دغه پیښه کې ټپیان شوي وو شمېر 15 کسانو ته رسېده، یو بل کس هم مړ شو، او دغه په مرګ سره دلته د سیمې د خلکو په وینا چې د وژل شویو کسانو شمېر 40 کسانو ته ورسېد. دا 40 کسان ټول چې په ځینی زیاتې د جودري د سیمې اوسیدونکي دي، او 9 کسان د بیلابیلو نورو سیمو د کوټ ولسوالۍ او د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي دي. د دې سیمې ټول وژل شوي کسان په یوه هدیره کې دلته ښخ شوي دي. مسجد لکه څنګه چې وړاندې په سوشل میډیا باندې کوم تصویرونه خپاره شوي وو په بشپړ ډول باندې نړېدلی دی. عینی شاهدان د پیښې او هغه ټپیان چې هغوی له روغتونه بیرته راستانه شوي دي، هغوی وایي چې د تېرې جمعې په ورځ باندې په دغه پیښه کې چې دوی فکر کوي چې دا یو یا دوه ځانمرګي برید کوونکي وو، انتحاري حمله کوونکي وو، که څه هم دوی لا هم نشي تثبیت کولای چې یو که دوه، او دا هم نشي تثبیت کولای چې حتما د انتحاري حمله کوونکي وو. خو هغه څه چې د سیمې خلک وایي هغه دا دي چې د مړو یا د وژل شویو په منځ کې دوه داسې جسدونه چې هغه تثبیت شوي نه دي، د کلي د خلکو پورې اړم نه لري، او نامعلوم جسدونه دي، هغه یعنی په تخریب حالت کې نیمایي موندل شوي دي، او دوی په همدغه هدیره کې ښخ کړي دي. نو فکر کېږي د دوی په وینا باندې چې دغه جسدونو ته په کتلو سره، او هغه کسان چې په د جمعې په ورځ باندې د تېرو جمعې په ورځ باندې په مسجد کې وو، دا هغوی داسې فکر کوي چې کله لومړی رکعت کېږي ملا چې قرات وایي، په دغسې حالت کې جومات ته دوه کسان داسې دوی احساس کوي چې د شاخوانه د دروازې له لوري دوه کسان راننوځي او د سپونو په منځ کې ځان ځای په ځای کوي، او د هغې نه وروسته یوه چاودنه رامنځته کېږي او دغومره تلفات اړوي. بل د جومات وضعیت ته په کتلو سره، د جومات په سر چې کوم دا د خټو نه جوړ یو مسجد و، د جومات په سر چې کوم لرګي پراته دي، کوم لرګي چې پراته دي، هغه د چاودنې نه وروسته هوا ته الوتې دي، یعنی لرې یو لرې پټو کې پراته دي. دې ته په کتلو سره داسې فکر کېږي چې دننه په جومات کې عرص چې شوي انفجار یا هم انتحاري حمله دننه په جومات کې رامنځته شوې ده. د ولی پښتنه چې موږ خلکو نو کچې ولی دا پیخه را مخته شوی د دوی تحلیل څه دی یا دوی څه فکر کوي تر ډیره دغه سیمه خلک په دې عقیده دي چې د جوړدري د کلی خلک زیاتې په دولت په لور دی او زیات ځوانان یې په ملي اردو پولیسو کې د ملي پولیسو د محلي پولیسو پولیسو کې دندې ترسره کوي نو دوی فکر کوي چې همدغه مسایل د دې لامل شول چې دغه پیسه وشي او د دې ترڅنګ د جوړدري نه پاس اوس کله چې کوم کله چې هلته داعش یا اسلامي دولت نومې ډله فعالیت لري سیمه تر واک لاندې ده د هغې سیمې لاره د جوړدري نه تیریږي او د جوړدري نه چې کومه لاره اوغسته زی دا لاره او حکومت یا محلي پولیسو یا هم حکومتي ځواکونو د تړلې ده هلته د اسلامي دولت دلې وسلوالو ته خوراکي توکي نه ورپرېږدي د دې سیمې خلک وایي چې په دوی باندې لتیرو شپږو میاشتو را په دې خوا د اوغز له لورې نه چې دوی ته کومې اوبه راځي دا پې تړل شوي وي د دوی سربند غورځول شوي او له دوی نه غوښتل شوي وو د داعش وسلوالې ډلې له دوی نه غوښتنه کړې وه په یو لیک کې چې تاسو باید موږ ته وړه غوړي بوره او دا خوراکي توکي راواستوئ موږ به تاسو ته دغه اوبه در پرېږدو
بله
دوی بیا د خپل قضیه له حکومت سره هم شریکه کړي د خو د سیمې ولسوال او امنیت قومندان دوی ته د اجازه نه ورکړي چې هغه خلکو سره یې همکاري وکړي او یا هم د غلار ورته خوشی کی نو په ټوله کې د سیمې وضعیت نارمل نه دی خلک ډیر زیات یعنی په کلی کې د سی کور نه دی پاتې تکل چې چاغي دي درد نه دی دغه دی او کاس بلل سمې ورکړي او هغه کور کې دی غم نه وی یعنی زیات داسې کورونه دي چې دوا درې حتی یو کور یو کورنۍ چې لس غړي د کورنۍ وژل شوی دي
بله بل شکه اکرام صاحب بل شکه چې د جوړدري پیښې نه یوازې د دې کورنۍ لپاره یو شاک او غم ورکه بلکې د ټول افغانستان لپاره یو ډیره دردونکې پیښه و او دا به تر ډیره د خلکو په یاد پاتې وي ډیره زیاته مننه اکرام صاحب
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
ورستای راپور دا چې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ خوونکو درسي احتساب کړی دی په دې ولسوالۍ کې د احتساب لقبل نږدې اتیا خوونځي تړل شوی دی احتساب کوونکي وایي دا احتساب ځکه کړی چې حکومت له دوی سره د ځمکو د ویش په برخه کې کړې ژمنه نه ده عملي کړې ناجیه صاحب راپور راکوي
د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د خوونکو د کاري اتصاب لامل زرګونه زده کوونکي له منظم خوانیز بهیر څخه پاتې دي د دغه ولسوالۍ 1300 خوونکو کاري اتصاب کړی اتصاب کوونکي وایي تر هغه به خپل اتصاب ته دوام ورکوي چې د کورونو لپاره ورته ځمکې نوي ویشل شوي د اتصاب کوونکو په استازیتوب معلم هیواد ازادي راډیو ته ویل
رئیس جمهور برمانو د تیر کلو بسیر لکه د سیونې د بینش په کلمه کې برمان راغلی وویل چې یو یو نمره ده خوونکو دپاره مونږ ورکو او مونږ نه پرمیم دا ریاست معرف ټولې کړلې او پرمیم ډکې کړلې ورم کړلې نو دغه د فام رئیس دی پوهنې ته بدلیږي را بدلیږي او دا کار پر مخ نه دی اوس امیرینو د مکتبو دا پلان وکړو چې مونږ مکتب د
اتصاب کوونکو خوونکو د لغمان د پوهنې ریاست په بې کفایتۍ تورن کړ او وی ویل چې دغه اداره په تیره یوه لسیزه کې نه ده توانېدلې چې په دې برخه کې شته ستونزې هوارې کړي یو بل اتصاب کوونکي مولوي عبدالصبور وویل چې مسؤلینو سره خبرې شوې خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړ شوی
ترڅو چې موږ خپل حق دي نمرو یا نور چې موږ کوم حق ځهني جرا نه کوي مسؤلین د زمونږ مدیر احمد صاحبان او امیران تلی ول پرونه
د لغمان ولایت پلینګار ولسوالۍ کې د خوونکو د غیټ حساب تیر ورځ نه وخت پیل شوی تر دې وړاندې بیا د هرات ورزګان ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو په ګډون خوونکو د امتیازاتو د لوړیدو په هدف اعتراضونه کړي دي خو په لغمان کې د خوونکو له حساب وروسته د پوهنې وزارت وایي د خوانځیو خوونکو ته د کورونو د ویش لپاره هڅې روانې دي او ډیر ژر به عملي شي
قدر من اوریدونکو لدی راپور سره د دې خبری مجله پایتره ورسیدو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې زرغونه منګل تاسو ته وړاندې کوي او د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده. زرغونه سلام.
تشکر از شما.